کوچینی مرستندوی تر په هولندی نکړي. شیبانی ما پس میگی دوونی دزخی پا اندازه کوچینی دانی سره را ترگن شول. بودا پر اگددلو گوتو دانا ورنواخسته حقیطه پا زیر زیر وکتل. نارنجی و او د دوارو ارخون و زیر خالونه د تک و زیر استرگو غندی روخانه و. دانای پا جیب کی که خدا او میگویو توی وویل لطاسی او ستاسی لملکین مننه. میگی د زنگل پا دکو بوتو او وخو کی لسترگون هام شول او بودا ایراده وکرا چه لزنگل دان و باسی. د نقلو نباتا او نورو خوگو گرزند پلورون که پا سبا ورست د سوداگر د کور دروازی تا ولارو. لچوکی داره د سوداگر دلیدو غوخت نکوله. چوکی دار چه د بودا شلی دلو بجامو تا وکتل پا مسکای ورتا وویل. ستا غندی بیوست سرائی بز مال بادار سر چم رستا وکری؟ د زواب برکر. کشتمنیو که بیوز لیو یو لبلا بیل نیو. بودا و چوکی دار لخبری سر کوله چه سوداگر لکور رووت او بودا تای وویل. زل هر چه سر ملاقات تا تیاریم. خو که پوشم چه را غلی سرائی می حسی وقت زایی کوی بیای پا دخپل امسا بندی پا چرت چرت و هم چه بلزل احتیاط وکری. بودا لجیبا دانا را ویستلا او پا شرابو کی ده هغی ده حل کولو او زخروی ورتا بویل چه دسترگو دردی ختم شی. شتمن سم دستی شراب وقوختل دانای پی که حل کرا ویچخل. چو شبی ورسته دردونه آرام شول. شتمن لدیر خوشاله ده غوک پیستو دو برابره بودا تا ور کری چجمنه کری و. مهربان بودا او ده غد کور غریو تردی ورستا ده شتمن و غندی بی زحمت جوند وکرد.
شاعر کیسه لیکوال او ډرامه لیکوال فیض الله تراب لکابو 15 کلونو راهیسی ډرامې لیکي. یو شمیر ډرامې فلم شوې دي، یو سریال خپور شوی او د نوې سریال لس برخې لیکلې دي. نوموړی وایي که موږ په تیرو کلونو کې ښې ډرامې لیکلې وای او لس ته مو ښه ځینې خواړه برابر کړي وای اوس به مو دا حال نه و. له نوموړي سره مې مرکه کړې، پام ورته را اړوم.
تراب صاحب، په دې وروستو کلونو کې په افغانستان کې ډېرې زیاتې ډرامې ولیکل شوې، هر چا ولیکلې. تاسو چې تقریبا له شاوخوا 15 کلونو را په دې خوا ډرامې لیکئ، طبعا دا ډرامې به مو اورېدلې وي. هغه کوم معیارونه، کوم اصول چې د ډرامو دي، دغه په دغو اصولو برابرې وي نه وي؟
دا صحیح خبره ده چې په تېرو کلونو کې ځینو خلکو ډرامې لیکلې دي، خو هغه ډرامې ډېرې د رادیو ډرامې دي او د تلویزیون په برخه کې ډېر کم کار شوی دی. نو رادیو ډرامې خو دومره ما اورېدلې نه دي، او تلویزیون ته خبره راشي نو د تلویزیون په برخه کې هېڅ کار نه دی شوی. دا کار په نشت باندې حساب.
په افغانستان کې په پخوا کلونو کې په ډېر ښه کیفیت سره سریالونه موږ لرل، اما په دې وروستو کلونو کې سره دی چې امکانات مو خو متاسفانه ټیټ کیفیت سره تولید اوسه.
بله، خبره دا چې د سریالون جوړول چې ډیر زیات لګه خوړی، نو ټول نمخ کې دا د دولت مسولیت دی چې دغه تشت فکر شوی او په دې برخه کې کار کړی وي. نو دوی دغه مسولیت او دغه تشت احساس نه کړل، لیکوالان یې ونه هڅول. نو یو څوک نشي کولی چې په لکونو پیسې دې په خپل همدې لیکلو کې او همدې هغه ولګوي، بیا په آخره کې د نشر په برخه کې ستونزې پیسې ته غواړي. نو په دې برخه کې ځکه کار ونه شو.
تراب صاحب، درته ووایاستئ چې په دغه تیرو 15 کلونو کې به مو څومره سناریوګانې لیکلې؟
بله، نو په دغه موده کې خو ما تر اوسه تقریبا 2 سناریوګانې لیکلې دي، او داسې سناریوګانې چې هغه فلم شوي دي، عکس شوي دي. داسې د دې دعوه کولی شم چې په اوس وخت کې بې زما ډرامونه په افغانستان کې د بل چا د تلویزیون په برخه کې داسې ډرامې نشته چې په هغې دې حساب وشي. زما ځینې ډرامې په کال کې د 500 ځل نه ډېرې خپرې شوي دي، د خلکو په بیا بیا غوښتنه باندې چې ټلیفونونه یې کړي دي. ما تر اوسه 2 مستند فلمونه، تلویزیون نیر درامې او هنری فلمونه لیکلي. همدارنګ مې یو سیریال لیکلی سلام په نامه لمر تلویزیون ته، اوس په یو سیریال باندې لګیم. د تلویزیوني سیریال باندې د اطلاعات و کلتور وزارت یې لیکم، لس برخې مې لیکلي دي. کیدای شي چې یو لس یا 15 برخې نورې ولیکم.
تاسو ویل چې شاوخوا 22 داسې ډرامې او سیریالونه مې لیکلي دي، او هنري یا مستند فلمونه، د یو څو نمونه راته واخلی.
زما ډرامې چې خلکو کې دا خبره مشهوري شوې دي او ډېرې خوښې کړي دي، هغه د پریوتې سیری په نامه یو ډرامه چې دوستیاله په نامه یو چټکی الک پکې کار کړی و، دا ډیره زیاته وچلېدله په اصطلاح. ورپسې چې ډیره زیاته خلک خوښه کړه هغه محلونه ډرامه وه، څاپی دنیا، زنجیرونه. د پړانګ په ځای مې یو فستیوالي فلم دی، همدغسې د رڼا پر لور باندې یو مستند فلم د ننګرهار د قصر په برخه کې.
د کیسو په ځینو تخنیکونو باندې کتابونه لرو، بحثونه ورباندې شوي دي، په ډرامو هم لږ ډېرې خبرې شوي دي، خلک ورسره بلد دي، لیکن د سناریو په حیثه کې ډېر کم زموږ د لیکوال پوهیږي او ډېر کم کسان هم سناریو لیکي.
دا د سناریو لیکل دا دونه ګران خبره نه ده، منتها یو تخنیک غواړي چې یو ځل یو چا پیل وکړو نو بیا ورته ډېره زیاته اسانه ده. نور لکه څنګه چې لنډه کیسه ده، ناول دی، دغسې پلاټ او تلوسه او دا کلایمکس او دا شین ټول لکه څنګه چې په نور کې شته دي، په دغه ډرامه او سیریالونو کې هم شته دي. منتها داسې ده چې دلته ډرامه چې ده، ډرامې لیکل چې دي، دا په صحنو باندې بدلیږي او ځینې وختونه داسې کېږي چې د ځینو سمبولونو نه کار اخیستل کېږي، ځکه هلته اړتیا وي. خو یوه خبره ده چې د ډرامې لیکل د لنډې کیسې نه ډېره ګرانه په دې ده چې په لنډه کیسه کې مونږ ویو چې فلانی کابل ته ورسېدو، خو په ډرامه کې بیا ته خی خلکو ته ویښې چې دا کابل ته څنګه ورسېدلو. نو دغه څه تخنیکونه غواړي زما په نظر باندې، که چېرته دولت دغه وکړي نو مونږ د لنډو کیسو لیکوال لرو، او د لنډو کیسو لیکوال ته بیا د ډرامې لیکل هم دومره ګرانه خبره نه ده.
تلویزیوني ډرامو او د راډیوي ډرامو دغه عمده فرقونه تاسو په خیال همدا و؟
نه نه، فرقونه خو ډېر
دغه تفاوتونه پیسې کې یو څه.
رادیو ډرامې چې دي دا چې دي اسانه دي، ځکه په سکرین باندې څوک دروغ ویلې نشي. په دغه کې یوازې غږونه کولی شي چې صحنه بدلې کې په رادیو ډرامه کې، مګر په تلویزیون په ډرامه کې ته به یو منطقي علت هلته دغه کې چې د خلکو باور راشي چې دغه کې وخت تیر شلو، خصوصا د وخت د تیرولو مسله پکې ډېره مهمه ده او ګرانه خبره هم ده. خو په رادیو که دغه شیان ډېر په اسانه کېدای شي، ساویم پکې څوک دومره دغه کولی نه شي. اگر په تلویزیوني ډرامه کې تاسو تېروتنه کولی نه شي، ځکه هلته خلک درته ناست دي. یوه خبره به بله وکړم چې د فلم او ډرامې ترمنځ څه دغه ده. ډرامه چې ده، د دې حرکتونه چې دي، د دې کیسه چې ده، بالکل کټ مټ د ژوند سره سمه روانه. یعنی سړی داسې فکر کوي کنه چې دا زما د کور کیسه ده، په ژوند کې چې کوم دغه پیښیږي نو په ډرامه کې هم دا پیښیږي، خو په فلم کې مبالغه ډېره زیاته وي، بیا هم د خلکو باور پرې راځي. بله خبره دا ده چې فلمونه بزنس یا تجارت لپاره جوړیږي، او د هر چا د ذوق لپاره پکې یو څه دغه کېږي، لکه د ځوانانو دغه لپاره نڅاګانې پکې. بل دا ده چې د فلم صحنې چې دي ډېرې زر زر تیریږي، د بیکګراوند موزیک چې هغه ډېر زیات تیزي، په لږ وخت کې ډېرې صحنې سړي ته خودل کېږي. مګر ډرامه چې ده، هغه نو بس کټ مټ د ژوند عکاسي ده. د دې د کیسه هم همدغسې نسبتا د فلم په نسبت باندې دا سلو روان دی.
تراب صاحب، په کابل کې شاوخوا ډېر تلویزیوني چینل دي، او دا چینلونه چې دي ټولې بهرنۍ ډرامې خپروي. په دغه څو کلونو کې په دې باندې مختلفو لیکوالو خبرې وکړې، دا نقد شو، خلکو دا خبرې وکړې چې باید خپل تولیدات ولرو. متاسفانه دغه برخې ته هېڅ توجه هم ونه شوه. د ملي تلویزیون په شمول چې امکانات فکر کوم تر نورو ښه هم دي، وی نسوای کولای چې دغسې ډرامې ولري او په مسلسل ډول خپرې شي. څه کول په کار دی تاسو په خیال، څنګه کېدای شي چې موږ خپل تولیدات هم ولرو؟
نو لومړی خو زه دا وایم چې هغه تلویزیون چې خپل سیریال ونه لري هغه مطلق ناکام، ځکه سیریال او ډرامه چې ده، د هر تلویزیون د ملا تیر تشکیلي، او دا نورې خپرونې چې دي، دای خاخونه دي، دا واړه واړه. یعنې اصلا چې تلویزیون چلیږي په سیریال چلیږي. دغه خلک چې د تلویزیونونو په راس کې دي یا په مشرۍ کې دي، دا چې دي بزنسمنان دي، دی د وطن ته د خدمت او دغه دعوې ډېرې زیاتې کوي. خدا خبر صحیح نه ده، صحیح په دې نه ده کچیر تا وی نو دی به د پردو په ځای خپل سیریال نه لرلی. خدا ولی خپل سیریال نه لري؟ د دې لد ده چې دی په ارزان باید پردي سیریال نه رانیسی، د دې په وسیله باندې ډیر پیسې د اعلاناتو د لارې نه دی ځان ته راغونډي، په خپل باندې پیسې لګي، کړه غواړي، تکلیف غواړي.
نو تراب صاحب څه باید وسی؟
په کار خدا ده چې دغه زه خوب دغه خبر شوم چې د ولسمشر صاحب اطلاعات کلتور وزارت یې ویل چې تاسو باید نور خپل سیریالونه جوړ کړئ. دا ډېره د قدر وړ خبره ده، اگر چې دا مسؤلیت دغه چا چې څوک په دې فرهنګي برخه کې مسؤلیت لري، مګر د هغې دې ته هم پاملرنه وه. اوس یو سیریال د هغې شوټنګ روان دی، زه په دغه بل باندې لګیم، د ګلاجان مادوري په نامه زما یو سیریال نوم دی، په هغې لګیم. د دې نه وروسته یو بل لیکمه، نو خدای دې وکړي چې زه په دغه راروان کال کې درې څلور سیریالونه ولیکم.
تراب صاحب، دغه ستاسې ډرامې چې دي دا چا فلم کړی دی؟ او
خبره دا ده چې دلته خو لیکل یو ستونزه او جوړول د هغې نه څو چنده ګران کار دی. ګران په دې دی چې دلته مو محصلین نه پیدا کیږي، بس مونږ ګرځېدلې خواري م کړې ده. بیا د دې ډېرې برخې چې دي دا ما په داخل کې دغه کړي، ځینو ته چې اړتیا وه هغه ما په پاکستان کې کړلې، په سوات کې، ځکه هلته ښځې نه پیدا کیږي. هماغه پېښوري ښځو یا جنکیانو ته هم افغاني جامې زاړه او ګرد کمیسونه اغوستي دي، د هغې ژبه هم صحیح کړې ده، هڅه هم کړې ده چې لهجه پېښوري معلومه نشي. نو د ځینو ډرامو ډایرکټر هم زه په خپله یم، او د ځینو بیا نور کسان دي چې هغه نو ډېره اوږده سلسله ده چې ځینې نومونه تاسو ته
د خپلې ډرامې مو کتاب کړي مو دي. تر اوسه مو څومره کتابونه د طنز په برخه کې، څومره مو د کیسو او څومره مو د ډرامو چاپ شوي؟
عمان صاحب، زه خو هغه په پېښوري اصطلاح بیسیکلي د لنډو کیسو لیکوال یم. نو ما تر اوسه پورې 15 ټولګې مې د لنډو کیسو او طنزیه داستانونو چاپ شوي دي. همدارنګه دوه ټولګې مې چې 15 تلویزیوني ډرامې پکې دي، هغه د ډرامو ټولګې دي. د انګلیسي نه مې یو کتاب ژباړلی دی چېرته چې اروا پونه وي، 400 مخه کتاب دی. همدارنګه د دری نه مې ځینې آثار ژباړلي دي، د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده. نو دا خبره ټوټل زما 15 آثار مې لیکلي دي.
خدای مو تکړه لره تراب صاحب چې هم ډرامې راته ولیکي هم سناریوګانې.
مننه خدای دې خیر درکړي. بس دا خبره مونږ هر کارای نو
قدر من اوریدونکو، اوس د 101 شپې 101 کیسې د رادیوي کارتون وار دی. تاسو را بولم د دې کارتون د بلې برخې اوریدلو ته.
و نو یو سړی و چې قسیم نومیده. هغه یو شتمن سړی و چې په یو لوی او ښکلي کور کې ژوند کاوه.
مرنی وخلی
خلق به ده هغه دو کور دروازه باندې دریدل تر سو په هغه خپل توکي و پلوري. په خوشینی توپ سره هغه سړی هیڅ مهربانه نه و.
مرنی
لمخه مې لرشه.
اګرانه ملګری، الله کې پیسې خوراکه.
زستا ملګری نه يم، زل دې زایا.
خو هر ورځ باور څخه تیریده او په هغوی به خټه شیندلې.
سهار په خیر ښاغلی قسیمه.
نجارا
زه نظیم یم ښاغلیه.
ته زما هغه خدمتګار وې کنه؟
نه ښاغلیه، زه ستا باغوان یم.
او دا بوی لکه ما شو.
نظیم خپل بوټونو ته اشاره وکړه.
اوهو، ته دا د بوی پاړه خبرې کوې؟ دا زما د باغ د بوټانو بوی دی ښاغلیه.
مطلب دې همدا بدبویه بوټان دي؟ دا لرې واچوه.
خو ښاغلیه، دیرش کاله کېږي چې زه همدا بوټان لرم.
د همدې لپاره نور وخت دی چې لرې کې. نور نو نه غواړم چې دا بوټان دې په پښو کې ووینم. همدا اوس یې لرې واچوه.
نظیم ډیر کلونه په ډیرې وفادارۍ سره د قسیم خدمت وکړ. تر دې چې یوه ورځ له دې نړۍ څخه یې سترګې پټې کړې. څو ورځې وروسته د نظیم وکیل د قسیم دروازه وټکوله.
ته ابو قاسمیه؟
تاسو څوک یې؟
زه د نظیم حمید وکالت پر غاړه لرم، پوه شوې؟
هغه نو څوک دی؟
ستاسو باغبان، هغه څوک چې ستاسو خدمت یې وکړ.
سمه ده، هغه څه غواړي؟
هغه وصیت کړی چې باید ټول مال یې تاسو ته درکړل شي ښاغلیه.
رښتیا؟ مال یې څه دی؟ سرو زرو ګانې؟
هغه درته ادا پرېښي ښاغلیه.
وکیل د نظیم بویناکه بوټان لاس کې نیولی و.
زه دا بوټان نه غواړم، تا سره دی وي.
بخښنه غواړم ښاغلیه، دا تاسو پورې اړه لري.
هغه لیونی سړی ولې داسې فکر کړی چې زه دې بدبویه بوټانو ته اړتیا لرم؟
قاسم چې څنګه غوښتل ځان یې له هغو بوټانو څخه خلاص کړ، هغه یې لرې واچول. هغه بوټان د خپل دیوال څخه لرې وغورځول. بدبختانه بوټان د یوې بوډۍ ښځې پر سر پرېوتل چې له هغه ځای څخه تیرېده.
مرسته، یا څوک دې مرسته وکړي، یو ډاکټر راوغواړئ، هغه ټپي شوی.
بله ورځ قاسم محکمې ته وغوښتل شو.
ابو قاسمه، زه تا د دې ښځې د ټپي کېدلو په تور تورنوم، او ته باید ورته 1500 د طلا سکې هغې ته هرومرو ورکړې.
پینزه ساو ده تلاسی که دا خو توکی دی قاضی سای
تر اختیاوائه نوزر سکه باید وار که
قاسم پا غوصه که محکمه سخه وود
احمق قاضی زانت سفه کل کبی زرد تلاسی که هغلی ونه شوه دانو سرخم قضاوت ده
ابو قاسم
قاسم مخواله و گوری چه ده محکمه یو مامور ده هغ بویناکا بوتان لسکینی ولی دی
دا بوتان ده هم در سر ویسا
زه دا زورون که بوتان هیس نخوارم دا پرتل سردار چخه گتن کبی اخپله وساتا
اجازه نلرم چیزه وساتم دا استاسو دی
قاسم نورسه نشو کبلی مجبور بوتانی اخیستی وی هغ هم نیخ ده بیڑایو لنگر زیتا لالاو ده هغی تر پایا لال
لعنتی بوتان
قاسم هغه بوتان په پو کې لري گذار کړل بوتان د کپ نیونې بیړۍ په مخ کې په اوبو کې پراته وو او د بیړۍ په وروستنۍ برخه کې ونښتل او د بیړۍ د تاوولو مخنیوی یې کوه همدا و چې بیړۍ له لنګر ځای سره ولګېده ځینې کپ نیونکي په قاسم د هغه د کار شاهدي ورکړه
دا د هغه ګډی غرق کړه د هغه ګناه
دا د هغه
هغه داسې وکړل
یو ځل بیا قاسم محکمې ته وغوښتل شو
ابو قاسمه امر کوم تر څو 15,000 د تلاسې کې ورکې ځکه چې بیړۍ د خرابه کړې او هغوی ته د ډېر زیان رسولی او رښتیا قاسمه
څه
ته کولی شې خپل بوټان ځان سره ویسې
قاسم پریکړه وکړه تر څو هغه بوټان کوم لرې ځای ځنګل ته ویسي او خخې کړي بدبختانه هلته وختي سوغله موجود و چې په ځمکه یې سوری کینده
هم دومره ژور بځای پیسې پکې واچوه
هغوی په سوری کې د غلا شوو پیسو دوه غټ بیکونه واچول او بیا یې سوری بیرته وپوښل
هو د هیچا فکر به هم را نه شي چې دلته به پیسې وي
راځه چې لاړ شو نور غلا هم وکړو
کله چې قاسم هلته ورسید په هماغه وخت کې غله له هغه ځایه تللي وو
اوس به درته وښایم لعنتی بوټانو نور نشي کولی ما وځوروي همدا چې دلته مخاخ کم نور مو هیڅکله څوک نشي پیدا کولی
ته دلته څه کوې
کله چې غله بیرته وګرځېدل قاسم هماغه ځای کینده چېرته چې غلو پیسې خښې کړې وې
زموږ د کندل شوي ځای څخه لرې شه
دا زما کنده ده
او داسې ده اوس به درته ښکاره کړم وینیسه
غلو خپلې تورې را وویستې او قاسم پسې شول
مې پرېږده هغه پوهېږي چې زموږ پیسې چېرته دي
قاسم دې ته نه کتل چې چیرې ځي هماغه و چې له یوې غونډۍ لاندې ولوېد او بیا د غونډۍ د سنډې څخه یو لوی سیند ته چې د تیرو تیګو او لرګیو له کندو ډاک وولوېد
د خدای شکر دی چې خلاص شوم
او وروسته بیا له یوې شرشرې څخه لاندې ولوېد کله چې هغه ساحل ته ورسېد ډېر آرامه شو تر هغه آرامه وو کله چې هغه بویناکه بوټان یې څنګ ته راغلل د قاسم زغم نور خلاص شوی وو پریکړه یې وکړه چې هغو بوټانو ته اور واچوي او پرته له ایرو څخه یې نور څه پاتې نه شي هغه د خپل کور په چمن کې اور بل کړ او بوټان یې پکې واچول خو یو کارغه ورته ټوپ کړ او بوټان یې له ځان سره واخیستل قاسم هم ورپسې شو
هغه بیرته راوړه غواړم وی سزا و.
قاسم یو ډبره واخیسته او پرې گزارې کړه. ډبره په کارغه ولګېده او کارغه سوځېدونکو بوټان پرې خودل، خو بدبختانه بوټان د هغه د کور د بم په سر ولوېدل. قاسم ساته منډه کړه او د اوبو سدل یې واخیسته او بم ته وخوت.
نه
مخکې له دې چې د اور لمبې مړې کړې، د کور چت پرې را وغورځېد. هغه خپلې خونې ته له بوټانو او سطل سره ولوېد. هرې خواته د اور لمبې وې او کور یې په چپه کېدو شو.
دلته هیڅ لاره د وتلو نشته.
د لوګیو په منځ کې هغه مخامخ دروازه ولیده، خو دروازې ته لاره لسکر وټو ډکه وه. قاسم بوټان د اوبو په سطل کې ښکته کړل او بیا یې په پښو کړل. هغه له بوټانو سره په سکر وټو وخوت او له کوره ووت. کله چې له کوره د باندې ووت، ټول کور یې چپه شو.
ابو قاسمه، ته خو ښه یې کنه؟
دې بوټانو زما ژوند وژغوره.
اوه، دا ډېر بد بوی ورکوي، ته باید دا لرې کړې.
سره له دې چې هغو بوټانو ډېر بد بوی ورکوه، خدا ابو قاسم په خو سره جوړول او ډیر آرامه وو. او تر ټولو مهمه، هغو بوټانو تالې مند کړی وو. هغو بوټانو بیمه لرله او په هغې بیمه یې خپل کور جوړ کړ. او هره ورځ به ابو قاسم له خپلو بوټانو سره قدم وهلو ته تللو. حال دا چې د هغې سیمې خلکو د قاسم د بوټانو بوی نه خوښېده.
سهار مو پخیر.
سهار دې پخیر.
نه لږه اوبه ډېر خوښ شوه.
دا بوټانې څومره بوی کوي.
خو قاسم به هغه بوټان له پښو نه ویستل. ښه نو پوه شوی، که یو شی زوړ او پخوانی هم وي، په دې معنا نه ده چې هېڅ په درد نه خوري. دا د یو زره یو شپو کیسو څخه یوه بله کیسه وه چې لیکل شوې او وویل شوه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
اقل از دی سی کلینیکونه دی پینزو کلینیکونه سی
پسی که که هم بیدیم در شکا مصبت تغییرات را
بیدیم پاکستان تا فرق پاکلا
تاسو کنی تیسی دام که یادی مرکره.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو.
مخم اڑوا داس خوم کوا مخم اڑوا داس خوم کوا زبا لی ونے شما زبا شم تبا زبا لی ونے شما زبا شم تبا تکشوی جودا لما تکشوی خفا نو داس مکوا داس خوم کوا مخم اڑوا داس خوم نو داسی مکوا داسی خوم کوا مخم اڑوا داسی خوم کوا ہو شوی خفا نو داسی مکوا داسی خوم کوا مخم اڑوا داسی خوم کوا ہو ناروا داس خوم کوا دمرا ناروا داس خوم کوا زخو پلمبا شما زبا شمیرا تکشوی جودا لما تکشوی خفا تو داس مکوا داس خوم کوا مخم اڑوا داس خوم کوا شما زبا شم تبا زبا لی بنے شما زبا شم تبا تکشوی جدا لما تکشوی خفا نو داسی مکوا داسی قومتوا مخمو